سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د شپې 9 بجې دي تاسو اوس مخه کله ساتي رادیو نه څلې بي ساته اوریدل شي ته مخام لوش بګو د سار تش بګو په منځني څه په ټول شپګنی وي او د سار لوش بګو د مخام تش بګو په لندو څه په نونه سی ویش او پینځه ویش مترو د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا په افغانستان کې د نجونو ښځو وضعیت اندېښنې وروباله. د وزارت ویاند میټو میلر پرون په خبري غونډه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا متحده ایالاتونه به د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورټر ریچارډ بینټ له غوښتنې سره سم له افغان ښځو سره د طالبانو د چلن په اړه د څېړنو ملاتړ وکړي. په ځواب کې ویل د دې مشخصې قضیې په اړه څه نه دي څه نه شي ویلی ځکه پرې خبر نه دی. خو زیاته یې کړه واشنګټن بیا بیا ویلي چې په افغانستان کې له ښځو نجونو سره چلند د خواشینۍ وړ ده. ښاغلی بینټ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا 55مې غونډې ته په خپل وروستي راپور کې ویل په افغانستان کې د ښځو نجونو له حقونو جدي سرغړونې دوام لري او د ده په وینا دې وضعیت د جنسیت په اساس د تعقیب او جنسیتي اپارتایډ اړونده اندېښنې او بحثونه راپورته کړي دي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیر او د افغان ښځو نجونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي پر ایکس شبکو په جلا بیانونو کې د ښځو د حقونو د فعالې بنفشي عقوبې ته د زړورې ښځې د جایزې د ورکولو ستاینه کړې. کرن ډیکرلی کې چې د ښځو او معلولو افغانانو د ملاتړ په خاطر لاغلي عقوبې څخه مننه کوي او رینا مری بیا د معلولو ښځو د حقونو د دفاع په خاطر هغه ستایلې ده. یعقوبې د هغو ښځو په ډله کې و چې پرون په سپینه ماڼۍ کې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د زړورو ښځو جایزه ترلاسه کړه. هغه چې نابینا ده په 2008 کال کې له خپل میړه سره په ګډه په افغانستان کې د رحیا په نوم یو بنسټ جوړ کړ چې نابینایانو ته یې روزنیز او د ځواکمنېدو پروګرامونه برابرول. ښاغلی یعقوبی اوس له افغانستانه بهر هم د معلولیت لرونکو افغانانو او د نجونو د زده کړو د حقونو لپاره فعالیتونه کوي. د طالبانو حکومت په هیواد کې د نیالګي او کینولو د کمپاین د پایلې خبر ورکوي وایي چې په تیرو دوو کلونو کې میلیونونه نیالګي کینول شوې دي. پښتو خبری ژانس چې طالبان یې درک کوي نن د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ وزارت د سرپرست عطاالله عمر له قوله خبر ورکړی چې وایي په تیرو دوو کلونو کې د هیواد د سمسورتیا او ښکلا او د چاپیریال ساتنې په هدف 2 میلیونه نیالګي کینول شوې دي. د طالبان د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر په دې مناسبت ویلي چې کابل ته د پنجشیر د سیند اوبو د بهیر د اړولو هڅې روانې دي. هغه له کابل ښاریانو غوښتنې چې د اوبو له بې ځایه لګولو دي ډډه وکړي. د حماس سختري زړه وایي چې استازي د سولې د منځګړو د غوښتنې په اساس د اوربند د موافقې په اړه د خبرو د دوام لپاره په قاهره کې پاتې کیږي. د ډلې شارو په ټولنه متحده ایالاتونه یې د یو تروریستي ډلې په توګه پیژني. د سرګندونې داسې مهال کوي چې د تیرو دوو ورځو په خبرو کې کوم پرمختګ نه دی شوی. په قاهره کې په روانو خبرو کې مرکچیان په غزه کې د څلوېښت ورځو په مخه د اوربند د ټینګولو لپاره هڅې کوي. د پلان له مخې د دې اوربند پر مهال به حماس اسرایلي برمته شوی خوشی کوي او بشری مرستې به روانه اونۍ د روژې له پیلودو مخکې اخزې ته پرېښودل شي. او د امریکا پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ تمه لري چې نن د سوپر سشنبه په نوم د ولسمشرۍ د انتخاباتو په مهم پړاو کې خپلې یوازینۍ سیالې نیکی هیلي ته قطعې ګزار ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د انتخاباتي سیالیو په مقدماتي پړاو کې نن په 15 ایالتونو کې د رایې اخیستلو مهمه ورځ ده. ټرمپ چې له جنۍ دوسیې سره سره په جمهورپال ګوند کې د نن انتخاباتو کې بریالی روان دی له میرمن هیلي پرته ټول سیالان یې له مخې لري کړی دي او په دې لوی ډګر کې یوازې دا دوه کاندیدان پاتې دي. نیکی هیلي چې په خپل پلارني ټاټوبۍ جنوبي کارولینا ایالت کې د ټرمپ وړاندې ماتې خوړلې ژمنه کړې شوې تر سوپر سشنبې پورې به مبارزې ته دوام ورکوي خو د نننۍ ورځې لپاره یې د کمپاین کومه غونډه نه ده پلان کړې. تاسې خبرونه واوریدل وړاندې په دې خبري خبرونه کې را سره دا مطالبه واوریدل شي. د طالبانو حکومت ځینو چارواکو ویلي دي چې له ورښتونو وروسته یې هغه لارې پرانیستې دي چې د ورښتونو له کبله تړل شوې وي. خو په نورستان کې بیا یو شمېر کسان شکایت کوي چې له هم تلارې تړلې دي.
او هغه خلک چې مریضان دي یا خوراکي اړین توکي ورسره ختمي وي او کلی کې بند پاتې دي او علاج معالجه د پاره او د رمضان مبارک میاشت قسمه قسم خوراکي مواد اخیستو د پاره کړي نه شي وتلی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا ویلي دي چې واشنگتن چمتو ده د افغان ښځو لپاره ملاتړ ترسره کړي او دوی افغانستان ته بشري مرستې چمتو کړي. دا چې تر اوسه پورې امریکا د افغانستان لوی بشري مرسته کوونکی دی که نه وړاندې په دې اړه درته جزئیات لرو. همدارنګه دغه افغانانو اندېښنې هم در سره شریکوو چې اوس عربي هیوادونه ویزې نه ورکوي.
دلته کار روزګار نشته. وخت مې د عربي متحده امارات ویزا پیدا کړم خو بېخي مشکله ده.
تاسو د افغانان ولی ویزه نشي ترلاسه کولای او د عربي هیوادونو ولی ویزې نه ورکوي وړاندې په دې اړه درته جزئیات درکړو. نور مطالب هم شته. نړیوال مسایل ته هم تم کې وکړو. وخت پاتې شو ستاسو پیغامونه راغلو.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشي په دې خبري خبرونه کې موزه فتیده سیال د شفیق یار تخنیکی چارو په سم بلخت قربانی یو. د طالبان حکومت د ټولګټو چارو وزارت وایي هغه لاري لاریو سړکونه یې بیرته پرانستي چې وروسته یو کې د واوري ورېدنې له امله تړل شوی وي. دا وزارت داسې مهال د خبر کوي چې تېرې اونۍ د افغانستان د یو شمېر لویو لارو په ګډون د ځینو ولسوالیو لارې هم د واوري ورېدنې له امله وتړل شوې. تفصیل امید زهرمن لاورو.
د طالبانو حکومت د ټولګټو چار وزارت خبر ورکوي چې په تیرو څو ورځو کې د هیواد یو شمېر لوی لاړې او سړکونه چې د واورو اورېدنې له امله تړل شوي وو بیرته پاک کړي دي. د دې وزارت ویان محمد اشرف حقشناس نن په خپل اکسپاندر لیکلي دوی یو شمېر لوی لاړې او سړکونه چې په تیرو څو ورځو کې د واورو اورښت، طوفان او واورې ښویېدنې له امله د ټرافیکو پر مخ تړل شوي وو پاک کړي او بیرته پرانیستي دي. هغه له خلکو او موټر چلوونکو غوښتي چې د زیانمنونکو سیمو څخه د تېرېدو پر مهال د ژمني توکي او د وسایطو لپاره د زنځیر یا چاین له ځان سره ولري څو د دل قوله له زړه بوګنوونکو پیښو مخنیوی وشي. تیره او روانه اونۍ د سالنګ د لویې لارې په ګډون په نورستان، کونړ، غزنی، فاریاب، بامیان او فراه کې یو شمېر لوی او د ولسوالیو لارې د واورو او طوفانونو له امله تړل شوی دي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت بیا تېره ورځ وویل چې د واورو او بارانونو په پایله کې د غرښویدنې او سیلابونو راوتو له امله 9 تنه مړه شوي او 10 نور ټپیان دي. د دې وزارت ویان ملا جانان سایق نن له ژمنو سره سره په دې شمېرو کې د بدلون په اړه وروستي جزئیات ازادي راډیو سره شریک نه کړل. راپورونو پر بنسټ په دې ورښتونو او سیلابونو کې 610 کورونه هم تخریب شوي او نږدې زر سره ساروی هم لمنځه تللی دي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کورنۍ چې د وروستیو بارانونو واورو له امله یې ځاني او مالي زیان لیدلی وایي تاواني شوي ډېر دي خو مرستې کمې ورسېدلې دي. د نورستان یو اوسېدونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي او دوه اونۍ وړاندې یې د کورنۍ یو شمېر غړي د واورو له امله د ورښویدنې په پیښه کې قرباني شوي. ازادي راډیو ته وویل
یو څه کومکونه شوي دي خو هغه دوی دپاره بسنه نه کوي. هغه په ډېر په کمه کچه دي. دلته ډېر خلک راغله د مختلفو اداراتو نه. دلته ډاډې ورکه چې موږ به سره همکاري وکړو، کومک وکړو، نو هغه عاجل مرستې هم تر اوسه نه دي شوي. وادې وشوې، هسې غولونه وه او ټول په خپله مخه لاړل. بیا یې نه چا پوښتنه کړې او نه تر دې دمه کومه مرسته شوې.
د بارانونو او واورو له امله یو بله لویه ستونزه د لارو تړل کېدو ده چې خلک یې له بېلابېلو ستونزو سره مخ کړي دي. د پارون یو اوسېدونکی حیات الله
د دې وارخ له امله مختلف خلک، هغه خلک چې علاج معالجې دپاره، همدارنګه نور خوراکي اړین موادونو اخیستو دپاره کته همجوار ولایتونو ته سفر کړی و، دلته بند پاتې لارې بندیش لا مره.
په ورته وخت کې د طالبانو حکومت اوبو او برېښنا وزارت د قبل 15 تر 18 نیټې د افغانستان د سیندیزو حوزو په ځینو سیمو کې د اوبو د کچې د لوړوالي او د سیلابونو د راوتو په اړه خبرداری ورکړی دی. د وزارت په خپل اکسپاندر لیکلي چې د افغانستان په جنوب او لویدیځ کې د ډیرو بارانونو او واورو له امکان شته چې احتمالا له امله د سیندیزو حوزو د اوبو کچه پورته شي او تر څنګ یې سیلابونه راشي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته واشنگتن افغانستان ته د بشري مرستو تر ټولو لوی چمتو کوونکی هیواد دی. دا چې څنګه ورزو تفصیلي په راپور کې اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند متیو میلر وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته واشنگتن لا هم له افغانستان سره د مرستو تر ټولو لوی چمتو کوونکی هیواد دی. هغه د دوشنبې په ورځ د مارچ په 4مه په یوه خبري غونډه کې زیاته کړه چې د امریکا متحده ایالات د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو دوام ته ژمن دی. میلر دا هم وویل د دغو مرستو دوام د افغانستان د لوی اقتصاد پورې اړوند مسلو سره د مبارزې یوه لاره ده. دغه په وینا امریکا په تیرو دوه کلونو کې افغانستان سره سبان د 2 میلیارډ ډالر مرسته کړې ده.
متحده ایالات د افغانستان د خلکو ملاتړ ته ژمن دي. یو له هغه لارو څخه چې موږ دې کار ته دوام ورکوو د لوی اقتصادي مسلو حل کول دي، کوم چې د اوسني بشري وضعیت لپاره اغیزمن اړین ثبات چمتو کوي او د ډیرو هغو مسلو په کمولو کې مرسته کوي چې نن ورځ په افغانستان کې د بشري ناورین لامل کیږي. موږ افغانستان ته د بشر دوستانه مرستو تر ټولو لوی چمتو کوونکي یو او د 2023 کال اګست مو د افغانستان خلکو ته د ژوند ژغورنې او دوامدارې مرستې په برخه کې له 2 میلیارډ ډالرو څخه ډېرې زیاتې مرستې کړي.
په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمیر کارپوهان د دې ترڅنګ چې له افغانستان سره د امریکا مرستې په اوسني وضعیت کې اغیزمنې بولي، خو ټینګار کوي چې افغانستان د اقتصادي بنسټونو د پیاوړتیا او د خلکو د اقتصادي ژوند د ښه کولو لپاره پراختیايي مرستو ته اړتیا لري. د دوی له ډلې محمد بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل د امریکا د متحده ایالاتونو مرستې په افغانستان کې د بېوزلۍ د لا پراخېدو مخه نیولې، خو بشري مرستې د افغانستان د خلکو په اقتصادي وده او د ځان بساینې په برخه کې اغېزمنې نشي تمامېدلی.
کومکونه باید انکشافي کومکونه وي، باید پرمختیایي کومکونه وي چې دا د یو مملکت د پرمختیا باعث ګرځي. موږ په اوسني وخت کې د هغه کومکونه چې دوی د بشري او خیریه کومکونو په نوم باندې رالیږي دا د واړوي پرمختیایي کومکونو ته چې موږ د خپل متخصص با تجربه مسلکی کادرونو په مټ او توانایي باندې دا د افغانستان د آبادی لپاره په کار واچو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر هم د دوشنبه په ورځ د مارچ په 4مه په کابل کې د ملګرو ملتونو له یو چارواکي سره په خبرو کې ادعا وکړه چې لوږه، بېوزلي او بیکاري دوی ته د پخواني حکومت څخه په میراث ورپاتې دي چې کابو کول او له منځه وړل یې وخت او زیاتو امکاناتو ته اړتیا لري او نړۍ باید له انساني پلوه افغانستان هیر نه کړي. خو نړیوالو سازمانونو په خپلو راپورونو کې تل ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته اقتصادي ناورین، بېوزلي او بیکاري بېساري کچې ته رسېدلې ده. په افغانستان کې یو شمېر خلکو هم په وار وار ازادي راډیو ته ویلي چې وخت د طالبانو له رسېدو وروسته د دوی اقتصادي وضعیت خراب شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش دفتر سیګار د سلواغې په میاشت کې د دغه هیواد کانګرس ته په خپل درې میاشتني راپور کې ویلي و چې امریکا له افغانستان څخه له وتلو وروسته له دغه هیواد سره په بېلابېلو برخو کې 12.21 میلیارد ډالر مرسته کړې ده.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
افغانستان کې پاتې کېږو. د افغانستان د بشري او معلولینو د حقونو ملاتړ بنفشي یعقوبي له یو شمېر نورو ښځو سره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د 2023 کال د زړورو ښځو نړیواله جایزه وګټله. دا چې ولې میرمن یعقوبي ته دا جایزه ورکول شوې او د دې ترڅنګ نور چا دا جایزه ترلاسه کړې، تفصیلي په دې راپور کې اورو.
د ښځو او معلولینو د حقونو افغان فعال بنفشه یعقوبی په ګډون 12 مېرمنو د دوشنبه په ورځ یعنی د مارچ په 4مه نیټه د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د 2023 کال د زړور ښځو نړیواله جایزه ترلاسه کړه. دا جایزه په سپینې ماڼۍ کې داسې مهال د اغلی یعقوبی په ګډون د مېرمنو ته ورکړل شو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت انټونی بلینکن او د دې هیواد لومړی مېرمن جل بایډن هم په دې مراسمو کې ګډون کړی و. جل بایډن د مراسمو کې د خبرو پر مهال په جنسیتي برابرۍ د ټینګار ترڅنګ وویل هغه نجونې او ښځې چې په اغیزمنو او ناامنو سیمو کې ژوند کوي له ځانه وړتیا ښیي، تر دې چې له دې تاوتریخوالي په نامتناسب ډول اغیزمن شوي هم دي. هغې زیاته کړه متحده ایالات د هرې هغې زړورې ښځې ترڅنګ ولاړ دي چې د لا زیات ثبات، برابرۍ او فرصتونو جوړېدو لپاره کار کوي. د افغانستان د نجونو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیدي او د افغانستان لپاره د امریکا شارز ظافری کرنډیکر په خپلو اکسپانو بنفشي یعقوبي ته د دې جایزې د اخیستو له امله د مبارکۍ ترڅنګ ویلي اغلی یعقوبی د افغان معلولو وګړو له حقونو د ملاتړ لپاره په داسې یو هیواد کې کار کړی چې څلور لسیزو جګړو پکې ډیر وګړي معلول کړي دي. بنفشه یعقوبی ته د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د 2024 کال د زړوارو خوځو نړیوال جایزې ګټل د افغان خوځو د حقونو یو شمیر ملاتړو هم ستایل دي. د خوځو د حقونو فعال شکرې بارګزی ازادي رادیو سره خبرو کې د دې جایزې ګټل د ټولو افغان جنو او خوځو لپاره یو لوی لاسته راوړنه وبلله.
په هر نړیوال سټیج چې افغانان پکې ګډون کوي جایزې ګټي. دا په اصل کې د افغان نجونو او ښځو وړتیا ښیي چې په ډېرو کمو فرصتونو سره تر ټولو غوره جایزې ګټي. کله چې یوه ښځه جایزه اخلي ویاړ یې ټولو افغان ښځو ته رسیږي.
د ښځو د حقونو یوې بلې فعالې سنم کبیري هم ازادي راډیو ته وویل
اغلی یعقوبی ته مبارکی وایم. کلونه کلونه می د هغې کړنې څاړلي، نالیدلې سترګې او ناورېدونکي غوږونه د افغان ښځو د پرمختګ مخه نشي نیولی. افغان ښځې زړورې دي او هیڅ یو ځواک نشي کولی هغوی خپلو موخو ته لاسرسی.
مریم معروف بیا وایي د دې ډول جایزو د ورکړې پر مهال باید په افغانستان کې شته میرمنو ته لومړیتوب ورکړل شي.
انتظار داریم که جامعه جهانی باید بیشتر در اولویت
باید لیاد و نپسو چه نریوال طولنه باید تردی دول جایزو که حق و خصو تلومی تو برکری چه پا تیرو دو کلونو که فا افغانستان که دننه در طالبان و ست مبارزه کلیده. در
امریکا که ولی کلجی بین افشای یعقوبی چه کم بینا ده پا افغانستان که ده و خصو ده مدافع وکیلی پا تو گای کار کهو چه لطاو تیخوال سر مخوی او پا ورت وقت که ده کم بینایانو لپارا در روزن یا و حقوی تا ده زواک ورکولو پا موخ ده رحیا پنوم یا بنسرت هم پا 2008 کال که پرانسته و. در امریکا ده بحرانه چار وزارت ده زرور خصو پونوم جایزه ل 2001 کال ل مارچ میاشتې رئیس د نړۍ ل نویو هیوادونو څخه یو سل نویو خوځو ته د هغوی د زړورتیا لامل ورکړل شوې ده. په 2023 کال کې افغانستان د ډاکټر یو د افغان کډوالو د حقونو فعالې ذاکره حکمت د هادي جایزې ګټونکې شوې وه. یو افغان مېرمن داسې مهال د نړیواله جایزې ګټي چې په افغانستان کې دننه بیا د طالبانو حکومت سره لدی چې ادا کوي ټول نجونو او خوځو ته حقونه ورکړي دي، خو د هغوی ل شپږم ټولګي پورته زده کړې منع کړې. په سیاسي او ټولنیز مشارکت کې د هغوی د ګډون مخه نیولې او تر څنګ یې د کار، تفریح او سفر په برخه هم پونجونو خوځو پراخه بندیزونه لګولې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
مخکې لیدل چې نړیواله موضوع راواخلو، په ترکمنستان کې د ترکمن افغان په نوم د افغاني تولیداتو محصولاتو نندارتون جوړېدو سره مهاله د کروندګرو میرمنو ټولنې غړي دا کوي چې په دې نندارتون کې د کرنې مسلکي او صنعتي صنعتکارانو ښځو ته ونډه نه ده ورکړل شوې. بل پلوه د طالبان د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي په دغې درې ورځني نندارتون کې چې پرون پیل شوی د ښځو اړوند 15 شرکتونو په ګډون تر 300 زیاتو افغانو سوداګرو او صنعتکارو برخه خیستیده. دا شده غندن در تون تا پخپل خزی ورغلی دیو کنه اولان دی در توایو خو سرزو گوندی ایران تا. دا بشری حقونو دلو پا ایران که دا ادامونو پرازیاتی دو اندخن خودلی ویلی دی چوی پا اسلامی جمهوریت که علا دوزر و دوشتم کال رهیسی دا ادامونو پاشمیر که دری چلوی خسلن زیاد والی را غلی دی. پا دیجلی که دوشت خزی هم ادام شوی. دا بشری حقونو فعالان چوی پا طولنی که دا ویر خپرول پا واک که دا پاتکی دو لپارا دا اسلامی رژیم یوازینی تا گلار بولی وای چوی دا غیرول ادامونو باید و درول شی. نور تفصیل احمد تکل لورو.
د بشری حقونو دوه مدافع ډلې وایي په ایران کې په تیر یو کال کې لږ تر لږه 840 دیش کسان اعدام شوي چې له 2023 کال راهیسې په سلو کې 340 زیاتوالی ښیي. د ایران د بشری حقونو ډلې او په ګډه د اعدام پر ضد په پاریس کې ډېرې ډلې په دې هیواد کې د اعدام د سزا په اړه په خپل ګډ کلنی راپور کې چنن خپور شویلې چې چارواکو د ټولو اعدامونو په سلو کې 15 نه دی اعلان کړي. دوی وایي د اعدامونو اصلي شمیر ښایي تر دې ډېر زیات وي، ځکه لسګونه نور موارد د دقیقو جزئیاتو د نشتوالي یا د دوو سرچینو په وسیله د هغو په تایید کې د پاتې راتلو له کبله په راپور کې نه دی راغلي. د ایران د بشري حقونو د ډلې IHR مشر محمود امیری مقدم پر راپور کې ویلي دی چې په ټولنه کې د ویرې خپرول په واک کې د پاتې کېدو لپاره د رژیم یوازینی تګلاره ده او د دې لپاره د اعدام سزا د دوی تر ټولو مهمه وسیله ده. IHR ویلي چې په ایران کې په تیر 2023 کال کې 421 کسانو ته د مخدره موادو په اړوندو قضیو کې د اعدام سزا ورکړل شوې چې دا شمیر د تیر کال پرتله دوه ځلې لوړ دی. په ایران کې د اعدامونو په شمیر کې ناڅاپي زیاتوالی راغلی او د بشري حقونو مدافع ډلې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې او د تیر 2023 کال د اعتراضونو په اړوند د اعدامونو زیاتېدو ته اشاره کوي. د پراخ اعتراضونه د پولیسو په توقیف کې د بشپړ اسلامي حجاب د نه مراعاتولو په تور د 22 کلنې پیغلې مهسا امینی تر مړینې وروسته پیل شول. د ګډ راپور له مخې ایران 22 ښځې هم اعدام کړي چې دا د نړۍ د بل هر هیواد پرتله د ښځو د اعدام لوړه شمیره ده. راپور یادونه کوي چې د اقلیتونو تناسب هم په اعدامونو کې لوړ دی. سنی بلوڅان د ایران د وګړو یوازې 15% جوړوي، په داسې حال کې چې د اعدام شویو بلوڅانو شمیر 168 ته رسیږي چې د ټولو اعدامونو په 40% جوړوي. په دوی کې تقریبا ټول د مخدره موادو په اړوندو قضیو کې اعدام شوي. راپور زیاتوي چې ځینې اعدامونه په پټه پرته له دې چې د مجرم مدافع وکیل یا کورنۍ خبر وي ترسره شوي، او ځینې نور د رسمي رسنیو لخوا نه دي اعلان شوي. په داسې حال کې چې د اسلامي رژیم د قوانینو له مخې د مجرمانو مدافع وکیل ته باید د اعدام د حکم له تطبیق مخکې خبر ورکړل شي. په ایران کې له 2015 کال راهیسې د لومړي ځل لپاره تیر کال د اعدامونو یا اشد مجازات شمیر له 800 واوښت. د بشري حقوقو د ډلو د راپورونو لمخې ایران د اعدامونو د شمیر له پلوه له چین وروسته د نړۍ دوهم هیواد دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
دوی مې نیمه کې در ته تاندې څنګه د ځوانانو پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې بیرته افغانستان کې دوه راپورونه ته تم کیږو. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي د فارس خلیج لګڼو هیوادونو څخه د افغان کارګرو لپاره د کاري ویزو ترلاسه کول ورځ تر بلې ستونزمن کیږي. د شبکې په خپل تازه راپور کې ویلي په هیواد کې د نوړ اقتصادي وضعیت او بیکاری تر څنګ افغانانو ته د کار او استوګنې د ویزو په ورکولو محدودیتونه د کورنیو پر اقتصاد ناوړه اغېز کړی دی. یو شمېر افغان کارګران هم وایي چې له عربي هیوادونو څخه د کاري ویزو ترلاسه کولو کې له سختو ستونزو سره مخ دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د دوشنبه په ورځ یو راپور خپور کړی چې پکې ویلي له 2018 کال وروسته له عمان پرته د فارس خلیج ډېرې هیوادونه افغان کارګرانو ته ویزې نه ورکوي. بحرین، کویت، عراق، عمان، قطر، سعودي عربستان او متحده عربي امارات د فارس خلیج د هیوادونو په ډله کې دي. د دې شبکې په راپور کې راغلي افغانان له کلونو راهیسې د ګاونډیو هیوادونو لکه ایران او پاکستان په ګډون له ناامنیو څخه د خلاصون او د کارموندلو په موخه د فارس خلیج هیوادونو ته تګ راتګ کوي، خو د هرې ورځې په تېرېدو یادو هیوادونو ته تګ ستونزمن کیږي. د دې شبکې په وینا افغان کارګران په افغانستان کې خپل کورنۍ او تاد دغه هیوادونو للارې پیسې استوي او دا کار د افغانستان پر اقتصادي څرخ اغیز لري. د دغه راپور لمخې هغه افغانان چې د فارس خلیج له هیوادونو څخه د کار یوازونه او ویزې لري د کوربه هیوادونو للوري لستونزو او نورو سختیو سره مخ دي. په راپور کې له یو شمېر افغان کارګرانو او د هغوی له خپلوانو سره خبرې شوې چې هغوی ویلي د سعودي عربستان په ګډون عربي هیوادونو د افغانانو پر اقتصادي فعالیتونو سخت قوانین وضع کړي او د مالیاتو او د اوسېدو د جواز فیسونه زیات کړي دي. په راپور کې دغه راز ویل شوی چې متحده عربي اماراتو د څلورو کلونو لپاره افغانانو او 1400 اسلامي هیوادونو ته د ویزو په ورکولو بندیز لګولې او مرکه کوونکو ویلي په وروستیو کلونو کې یو شمېر کارګران له دغه هیوادونو استل شوی دي. په دې راپور کې مرکه شویو کسانو ویلي چې په هیواد کې دننه د کاري فرصتونو د نشټوالي له امله اړ دي چې هغه هیوادونو ته سفر وکړي څو د خپلو کورنیو لپاره د ژوند لګښتونه برابر کړي. د خوست ولایت اوسیدونکو نقیب الله وای د جمهوریت حکومت پر مهال په سعودي عربستان کې په ناقانونه توګه کار کاوه او اوس چې بیرته افغانستان ته راستون شوی د کورنۍ اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی او د دوبی په ګډون نورو هیوادونو ته لډیرو هڅو سره بیا هم د کار لپاره نشتلل. هغه ازادي رادیو ته ویل
نو موږ غواړو چې لاړ شو کار لپاره چې کار پیدا کیږي کار پیدا کولای شي نو غواړو چې لاړ شو، خو دلته مشکلات بېخي ډېر دي ځکه عربي ودونه اوس ویزې نه ورکوي افغانستان ته. ویزې بند دي، دوبۍ مخکې ویزې وې خو اوس ویزې بند کړې دي، نه ورکوي. نو سعودي خو مخکې بند کړې دي ویزې نه ورکوي. نو مشکلات بېخي ډېر دي، کارونه بېخي صفر دي، اقتصادي وضعیت بېخي خراب دی، خلک ډېر سخت مشکلاتو کې دي.
د خوست ولایت یو بل اوسیدونکو عصمت الله زدران هم وایي د بیکاری له امله عربي هیوادونو ته د تک پلان لري، خو د ویزو په ورکولو محدودیتونه ورستر بل زیاتیږي.
دلته کار روزګار نشته، وختل مې د عربي متحده امارات ویزا پیدا کوم، خو بیخي مشکله ده. اول خو پیدا کېږي نه، که پیدا دې کړه نو بیا ډېر لوړ قیمت لري، یعنی دلته مجبور یې چې اقتصادي رسک یا خطر ورته واخلي په ځان ومني، نو بیخي زیات مشکلات دي.
دوی له دغو هیوادونو غواړي چې افغانانو ته د کاري ویزو ترلاسه کول اسانه کړي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي افغانان له څو کلونو راهیسې د کار او سوداګرۍ په لټه کې د سعودي عربستان په ګډون د فارس خلیج هیوادونو ته ځي، او له 2000 لومړي کال وروسته د دوی لپاره دا فرصت زیات شو، خو په 2021 کال کې د طالبانو له بیا ځلي راتګ وروسته د عربي هیوادونو په ګډون په ډیرو هیوادونو کې د ویزو پر ورکولو بندیزونه زیات شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د دغه هیواد د خلکو بېوزلي، بیکاري او اقتصادي ستونزې زیاتې شوې، او په سلګونه زره د بېوزلۍ او بیکاری په ګډون د بېلابېلو لاملونو له امله له افغانستانه وتلي او د سیمې هیوادونو ته تللي، چې اوسمهال په دغو هیوادونو کې د جبري ایستنې په ګډون له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په ترکمنستان کې د ترکمن افغان په نوم د افغاني تولیداتو او محصولاتو نندارتون جوړیدو سره هممهاله د کروندګرو میرمنو ټولنې غړې ادا کوي، چې په دې نندارتون کې د کرنې مسلکي او صنعتکار ښځو ته ونډه نه ده ورکړل شوې. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت بي واي په دغه درې ورځني نندارتون کې چې پرون پیل شوی، د ښځو اړوند 15 شرکتونو په ګډون تر 300 زیات افغان سوداګر او صنعتکارو برخه اخیستي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د تولیداتو او محصولاتو د نندارتون په دویم ورځ کې د ترکمنستان په اشقاباد ښار کې د ترکمن افغان په نوم جوړ شوی د کروندګرو میرمنو ټولنې شکایت وکړ، هغه ښځې چې د کرنې او لاسي صنایعو په برخه کې کار کوي په دې نندارتون کې ګډون نه دی ورکول شوی. د یادې ټولنې مشر ممتاز یوسفزئی د سه شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ښځو ونډه د سوداګرو میرمنو خونې ته ورکړې، او په خبره چې یاد نندارتون ته د کسانو په ورپېژندلو کې دوه ګونې چلن شوی دی.
نو متاسفانه دغه نمایشګاه او دغه د خلکو کتون په داسې پسې لکه سلیقهیي غوندې وه. داسې کسان معرفي شوي دي چې هغه اصلا تجارت هم نه لري، او هغوی هم تر اوسه داسې یو کمپنۍ نه ده چې ډېره زیات تولید ولري. داسې کسان هلته معرفي شوي دي چې دوی زه فکر نه کوم چې فقط یو جواز اخیستی، یا ځینې کسانو جواز هم نه لري.
نوموړی ویل هغه میرمنې چې دوی سره په ټولنه کې سب دي، د کرنیزو محصولاتو، غالۍ اوبدنې، لاسي صنایعو او نورو برخو کې فعال دي، او له کلونو راهیسې په دې برخه کې سوداګري کوي. هڅه مو وکړه چې د کروندګرو میرمنو د ټولنې د ادعا په اړه د ښځو د سوداګري خونې د مسؤلینو نظر هم ولرو، خو بریالي نه شولو. د ترکمن افغان په نوم د افغاني تولیداتو او محصولاتو په نندارتون کې د هیواد دننه او بهر د نورو سوداګرو ترڅنګ یو شمیر صنعتکارانو هم ګډون کړي. د ترکمنستان له مرکز اشقاباد څخه د افغانستان د صنایعو او قانونو خونې سرپرست پرویز حیدری ازادي رادیو ته وویل، د دې خونې لخوا د بیلابیلو سکتورونو څخه باندې 140 صنعتکاران د نندارتون ته ورپېژندل شوي دي.
موږ خپله وړتیا وښودله، زموږ یو شمیرتو کې دلته ډېر ښه بازار لري چې پکې وچه میوه، د خوراکي توکو برخه، غیر الکولي مشروبات، خصوصا د تعرفې په برخه کې ده چې پر غیر الکولي مشروباتو تعرفه ډېره لوړه ده. د ترکمنستان د حکومت لخوا په غیر الکولي مشروباتو باندې 110% تعرفه اخیستل کېږي.
ښاغلی حیدری ویل د دې ستونزې د حل لپاره هڅې روانې دي. د ترکمن افغان په نوم د افغاني تولیداتو او محصولاتو درې وزنی نندارتون د دوشنبه په ورځ د مارچ په 4 د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت لخوا د ترکمنستان په اشقاباد کې پرانستل شو. د دغه وزارت د معلوماتو لمخې په یاد نندارتون کې د افغانستان، دوبۍ، ترکیه، قزاقستان، روسیې، ازبکستان، ایران او پاکستان څخه باندې 300 افغان سوداګرو او صنعتکارانو ګډون کړی دی. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد ازادي راډیو ته وویل په یاد نندارتون کې د اتلسو سکتورونو افغاني تولیدات او محصولات په پنځاویا غرفو کې نندارې ته ایښودل شوي دي چې د سوداګرو ښځو اړوند پنځلسو شرکتونو هم پکې برخه اخیستې ده. خو هغه ونه ویل چې د کروندګرو میرمنو د ټولنې غړو ته برخه ورکول شوې ده که نه. غالی، زعفران، وچا او تازه میوه، قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې، د ښځو کرنیز محصولات او لاسي صنایع په دغه نندارتون کې نندارې ته ایښودل شوي دي. د افغاني تولیداتو او محصولاتو د نندارتون په داسې حال کې جوړ شوی چې ډېرې سوداګر په ځانګړې توګه سوداګرې میرمنې شکایت کوي چې په هیواد کې دننه د خپلو تولیداتو د پلور لپاره ښه بازار نه لري. دوی په وار وار ټینګار کړی چې د طالبانو حکومت باید د دوی تولیداتو ته له هیواد